دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو هرکلی کوو. مشهور سلفي ديني عالم مولوي سردار ولي ساقب تیر شپه کابل کې وژل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پیخې پاړه څېړنې پیل کړي. جلال آباد کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه رسنیو ته ویلي چې نوموړی تیره ورځ ناوخته خپل کور کې د نامعلومه کسانو لوري په مرموز ډول وژل شوی دی. مولوی سردار ولی ساقب د اوږدې مودې لپاره د تیر حکومت پر مهال جلال آباد ښار کې د نارنج باغ په نوم د دیني زده کړو په دارالعلوم کې مدرس پاتې شوی، خو پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایل وروسته نوموړی په کابل کې اوسېده. د پیسو نړیوال صندوق یو هیئت له پاکستان سره هوکړه وکړه چې د 6 میلیارد ډالرو د پور غوښتنه بیرته راژوندی کړي. دا پیسې له 2019 کال را په دې خوا کنګل شوي وي. IMF د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ که چیرې د دې سازمان اجرایوي بورډ دا موافقه تصویب کړه، نو ډېر زر به له دې پیسو 1.1 میلیارد ډالر پور پاکستان ته ور وسپاري. د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې مظاهرچیانو موافقه وکړه چې د پارلمان له رئیس سره خبرو ته کښېني او دولتي ودانۍ تخلیه کړي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا چې پرون له استعفا پرته مالی دیب ته تښتېدلی و، له هغه ځایه سنګاپور ته تللی. اوس خبرونه وایي چې سعودي عربستان جدي ښار ته رسېدلی دی. په سریلانکا کې وضعیت کړکېچن دی. حکومت بیړنی حالت اعلان کړی. د پارلمان رئیس اعتراض کوونکو ته ویلي، د دې لپاره چې ولسمشر استعفا نه ده کړې، دی به د ټولو قانوني لارو چارو مطالعه وکړي چې حل لارې پیدا کړي. که ولسمشر استعفا وکړي، پارلمان به راتلونکي اونۍ نوی ولسمشر غوره کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیه تورنه کړه چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلي. انټونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیه له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي، او د دې کسانو یو شمېر یې د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي. بلینکن پرون په خپاره کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغه تصفیوي عملیاتو چې د جنوال کنوانسیون سره په ټکر کې دي لاس واخلي. او کبرستر او بولاندی لمړی لرغونی پارک ګرځندویانو ته پرانیست. مدیترانه سمندرګي پر غاړه په دې سیمه کې تر میلاد مخکې د 2049 او 311 کلونو ترمنځ د اماتوس پخانی پاچایي وه. دا هغه زمانه ده چې پر کبرست لوی سکندر د دوو وارثونو دعوه وه. یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې خیلې دې ځای به د تجارتي سمندري بندر په توګه استفاده کیدله.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 22.0، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 23.22، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 9.3، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 8.25، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22.8.
دوستانو وړاندې په دې نیم ساعته خبري مجله کې اورئ چې د کډوالو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې تیر یو کال کې 1.8 میلیونه افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. یو شمېر له دې کډوالو تر د طالبانو تر راتګ مخکې بې ځایه شوي او لا هم په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي.
دلته چې بل حکومت لو موږ دلته سړک په غاړه سومر پراتو، هلته دلته ماجور بیا په کاریس کې په یو داسې په ګوډه لکې ناستو، نه د موټر کرایه را سره شته، نه د سړک کرایه را سره، دلته پر دخره بیل
په کونړ کې چارواکي وایي د لوی اختر په څلور ورځو کې د کونړ لیدلو ته ګڼ کسان ورغلي دي. په دې بم ریپورت ولرو. په افغانستان کرکټ بورډ وایي شپږیزی لیګ اتم پړاو سیالیو لپاره تیاری روان دی او څلور ورځې وروسته به دا سیالۍ پیل شي. په دې چمتووالو مو هم خبرو. د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل چې د ایران د اټومي تړون پر سر هم نظر نه و اختلاف درلود، نن یو ګډ تړون سره بیرته نږدې کړل. دا تړون څه دی په همدې خپرونه کې اورئ. د هغې افغاني د ژوند کیسه هم در سره شریکوو چې 6 کاله وروسته په دې پوهېدلې ده چې دا په د زیږون وروسته په فرزندۍ ورکړل شوې ده.
یعنی نام پدرم تاباله که می فهمم ایره به شما میگذارم.
د خپل پلار و مور په لټه دا میرمن د ژوند کیسه لري چې در سره یې په همدې خپرونه کې شریکوم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مشهور سلفی دینی عالم مولوی سردار ولی ثاقب تیر شپه کابل کې وژل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. په جلال آباد کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه رسنیو ته ویلي نوموړی تیره ورځ ناوخته په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوی.
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم دی وژل شوی استاد او مشهور سلفی دینی عالم مولوي سردار ولی ثاقب د جنازې مراسم د ختیځو ولایتونو سلګونو اوسیدونکو پکې برخه اخیستې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د شیخ سردار ولی ثاقب د وژنې په تړاو څېړنې پیل کړې دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
د شیخ سردار ولی د شهادت د قضې لپاره یو هیئت ټاکل شوی ده. هیئت له تیر شپې راهیسې خپل څېړنې پیل کړې دي. تبه دا معلومه شي چې شیخ صاحب د چا لخوا اولی په شهادت رسېدلې او انګېزه یې څه ده.
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه د جنازې له مراسمو وړاندې رسنیو ته وویل چې ښاغلی ثاقب تېره ورځ په کابل کې په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوی دی.
هغه پرون ماسپښین په شهادت باندې رسېدلی و. البته موږ لس بجې پې خبر شولو په مرموز ډول باندې په شهادت باندې رسېدلی و. دښمن ورته د میلمه او د دوست په شکل باندې راغلی و. نور علم او معامله او تفصیلات الله رب العالمین ته معلوم دي.
د وی نوموړي په ننګرهار کې د دیني زده کړو په برخه کې پراخ خدمتونه ترسره کړي دي او زرګونه شاګردان روزلي دي. مولوي سردار ولی ثاقب د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی و. نږدې 40 کاله عمر درلوده او په دینی علومو په ځانګړي ډول په قرآن او احادیثو کې پراخ زده کړې کړې وې. د ښاغلي ثاقب په اړه ویل کېږي چې په سیاست کې کومه ځانګړې ونډه نه درلوده، خو د نبوي سیرت د تدریس له امله یې په لار او بار پښتنو میشتو سیمو کې پراخ شهرت ترلاسه کړی و. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کابل پوهنتون استاد مشهور سلفي عالم عبیدالله متوکل وژل شوی و. نوموړی د طالبانو د حکومت په لومړیو ورځو کې اول تری تم شو او وروسته یې جسد د کورنۍ له لوري په کابل کې وموندل شو. د دې ترڅنګ په وروستیو کې په کابل او کندوز کې د تصوف عالمانو پر حلقو خونړۍ حملې وشوې چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بیلابیلو وختونو کې دینی عالمان په نښه شوي دي. مشهور دینی عالم سمیع الله ریحان په کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی، په جلال آباد کې د نارنج باغ مدرسې استاد رحمت شاه، په کابل کې د شیشه سوری جماعت خطیب عزیز الله مفلی او د کابل د علما او د شورا او رئیس عبدالبصیر حقانی د یادولو وړ دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا کډوالو نړیوال سازمان وای افغانستان کې د تیر 2020 کال له جنوري څخه د 2022 اپریل میاشتې پورې ټول 1.7 میلیونه افغانان له خپل مينو بې ځای شوي دي. د سازمان په خپل یو تازه خبر کړي ریپورت کې ویلي په تیر 10 کلونو کې په افغانستان کې د کورنۍ او بې ځای شوو شمیر نږدې 6 میلیونه تر رسیدي چې د جګړو او طبي په خلامل د خپل کورونو پرې خودو تاړ شي. بل خو د سر صلیب نړیوال کمیټې ریپورت ورکړي چې افغانستان د اقتصادي کړکیش لامل د خوراکي توکو بې لوړ شي او لک مناسب خوړو ته لاسرسی نه لري. زما همکار له نور تفصیل سره
د هلمند ولایت اوسیدونکو فاطمه وایي تیر 2021 کال کې د جمهوریت نظام تر سقوط مخکې په دغه ولایت کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې کور ویجړ او دوی لا هم سرپناه نه لري چې ځوان پکې وکړي.
حکومت د راتو کومک کې جوړ دي کې راته زید راته راکې زه خدای د پروسه کال را سره بیا په دلته چابل حکومت لو مې دلته سرک په غاړه سومر پراتو آلته دلته ماجور بیا په کاری اس کې په داسې په ګډه لکه ناشته نه د موټر کې را سره ست نه د
د چا کورونا جګړو وران کړل، د چا هم طبي پیښو
کورونا لاس ور کړی دی، د اوبو زیرمې لاس ور کړی دی.
مجنون د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی او په دې ولایت کې د وی زورورې زلزلې زیانمند دی چې د ژوند د سخت ورځو یادونه کوي. دا وایي کورنۍ او د یادې ولسوالۍ اکثره نورې زیانمنې کورنۍ له بدو بشري حالاتو سره مخ او آن لومړنیو توکو ته په اسانه لاسرسی هم نه لري.
دلته خو چې کومې مرستې راغلي دي یا تر اوسه راځي، تر اوسه پورې مستحقینو خلکو ته ټولو ته تر سمه توګه نه دي رسیدلې ځکه چې دوی مشکلات زیات دي کرونا له لاسه ورکړي دي بو ته ضرورت لري د اوبو زیرمې له لاسه ورکړي دي د باران د پټېدو امکان نشته سامان لا چا سامان لا دي خوراک ته په خولو ته ضرورت لري د هیڅ شی نشته
دا کسان داسې مهال د بې ځای کېدو د سختیو کیسه کوي چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې له 2021 کال جنوري له میاشتې څخه د 2022 کال تر اپریل میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د جګړو او طبي پیښو له امله 1.3 میلیونه وګړي د خپلو کورونو بې ځایه سوي دي د دغه سازمان د بې ځایه سویو د شمیرو د تعقیب ادارې ډي ټي ایم د ارقامو پر بنسټ د 2012 څخه نیولې د 2022 د مې تر میاشت پورې څه باندې 5.8 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي د دې راپور د شمیرو له مخې 9.5 سلنه کورنۍ د ابتدایي ضروري خوړو د اخیستلو توان نه لري 14 سلنه کورنۍ د ورځې یو ځلې او یا تر هغه کم خوراک کوي 5.5 سلنه کورنۍ د ګټې وټې سرچینه نه لري او څه باندې 2.8 میلیونه کورنۍ پوروړې دي هغه موضوع چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په اړه راپور خپور کړی دی د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې دغو خلکو ته د بیړنیو بشري مرستو د رسولو غږ کړی دی سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې له یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړي چې کم عاید لري او د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي ځورېږي او د رانیولو توان یې نه لري په افغانستان کې بشري وضعیت تر هغه وروسته لا بدتره سه چې د تېر کال په اګست میاشت کې طالبانو د دغه هیواد واک واخیست او اکثرو نړیوالو هیوادونو له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندې او د افغانستان شاوخوا و 9 میلیارد ډالر شتمنی د امریکا له لوري کنګل سو.
ازادي خبری مجله اوري
تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوري په کونړ کې چارواکی وای ته لوی اختر پورسو کې دغه ولایت چې طبي منظرې لري او امدارنګا د کونړ چپان د سیند لري د ولایت لسګونه زره کسان لبیلا بیل نور ولایتونو د میلو لپاره ورغلي دي ریپورت کې نور تفصیل اورو
د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل په تیرو څلور ورځو کې د دوی د حساب لمخې لس زره سیلانیان د کونړ د خپلو درو او منظرو لیدلو لپاره د هیواد له بیلابیلو ولایتونو راغلي دي او لا هم د سیلانیانو جوپی را روان دي
لره ولایتونو راغلي زمونږ کم سیلانیان دي تقریبا دا غو تعداد لس زره تر رسیدي کم چې زمونږ داخلي خپل د کونړ کم سیلانیان یعنی د یو لسوالۍ نه بل ته نو هغه تقریبا تر څلور زره پورې دي او دغه شمیره لا مخ په زیاتېدو ده ځکه سراسر په هر ځای کې امن ده نو کو یو څوک غواړي چې د غره یو سر ته خيږي کم درې ته تلل غواړي مشکل نشته ده هر ځای ته په اطمینان سره تللی شي او مونږ هم ټول سیلانیانو ته اطمینان ورکو چې په کونړ ولایت کې کم ځای ته تل غواړي نو ان شاء الله څه مشکل نشته ده
د کونړ خپل او زړه راښکونکو منظرو لیدلو او تر خوند خستل لپاره د نور ولایتونو ترڅنګ د ننګرهار مرکز جلال آباد څخه هم ځوانان چکر ته تللی دي دوه تنه عرفان الله او شاهزاده وای
ډیر ښه د سیاحت دی ډیر ښه مندرې لري ټولو هیوادوالو ته چې تراشي او د مندرونه خوند واخلي
زموږ د افغانستان ډیره ښایسته ساحه ده ډیره ګلی ګلزار ساحه ده چې سړک جوړ شي هوټل جوړ شي سیلانیان هر کله راتلی شي
په تیر کوچنی وسنی لوی اختر کې ډیرو سیلانیانو ځانونه د کونړ دانګام ولسوالۍ اړون خکولی او زرغونی سیمه بنشي یا بنشاهی ته رسولي چې کومه د ډیورن پر فرضي کرخه پرته ده هلته د لوړو غرونو پر سرونو او د نخترو دنګو نولاندې خپل افغاني موسیقي غږوي او ورته اتړونه کوي کونړ ته په داسې حال کې د لوی اختر په څلور ورځو کې لس زره سیلانیان راځي چې په نورستان او کونړ کې د سیلانیانو او ځایي خلکو پر وړاندې تر ټولو ستره ستونزه د سرکونو خرابوالی او نشتوالی دی او ورسره د لارو په اوږدو کې د هوټلونو او نورو اسانتیاوو نه موجودیت دی که چیرته سرکونه ورغول شي او په لارو او درو کې د سیلانیانو د آرام لپاره مناسب ځایونه جوړ شي نو هر کال به د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو له درکه حکومت او ولس په میلیونونو افغانۍ عواید ترلاسه کړي
ا او سم نړیواله مسلو ته ورزو. د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل چې د ایران د اټومي تړون پر سر هم نظر نه وو او اختلاف درلود، نن یو ګډ تړون بیرته سره نږدې کړل. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل سره سم یایر لا پټ سره هغه تړون لاسلیک کړ چې پکې دا شمنه شوې ده چې ایران به نه پریږدي چې اټومي وسله تر لاسه کړي. دا شمنه د بیت المقدس د اعلامیې یوه برخه ده چې ایوا ورسره تر دې ولسمشر بایدن وکړه چې د یو اسرائیلي تلویزیون ته وویل چې د روسي وسیلې په توګه د ایران پر ضد وسله هم استعمالېدای شي. د ترن تر لاسلیک دوه وروسته نن ولسمشر بایدن خبریالانو ته وویل ایران ته به اجازه ورنکړي چې اټومي وسله تر لاسه کړي. په دې خبري غونډه کې د اسرائیل سر یاسم یایر لاپید وویل چې اوس ایران خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي نو آزاد نړۍ به له ځواکه کار واخلي. ولسمشر جو بایدن بیا له ایران سره د اټومي تړون د بیا راژوندې کولو د هڅو دفاع وکړه. د وویل د غواړي چې واشنگتن له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ستون شي. دا تړون د ولسمشر بارک اوباما په وخت له ایران سره د متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ پیاوړو قدرتونو لاسلیک کړی وو چې بیا په 2013 کال کې ولسمشر ډونالد ترامپ له دې تړون څخه بهر شو او ویل چې ایران د دې تړون شرایط نه دي پوره کړی او په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ هڅو لپاره کار کوي. تهران دا ادعاوی رد کړی دي. جو بایدن پرون تل ابیب ته ورسید. له ولسمشر کېدو وروسته دا اسرائیل ته د لومړی سفر دی.
افغان کرکټ بورډ د شپږیزې لیګ اتم پړاو سیالیو لپاره تیاری روان کړی دی او ټاکل شوی دی چې دا سیالۍ څلور ورځې وروسته پایل شي. په اړه یې زما د همکاري ریپورت اورو.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ شل اوریزه لیگ تر ټولو سترې سیالۍ که څه هم تیر کال تر سره نشوي خو سش کال یې اتم پړاولو بوته یوازې څلور ورځې پاتې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې سیالیو لپاره په پراخه کچه تیاری روان دی. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل
ان شاء الله چې په ډیر ښه شکل باندې به په کابل کرکټ لوبغالي کې د غلوب تر سره شي او د تماشاکونکو لپاره هم پورا تیاری چمتواله نیول شوې ده. هیله ده چې هیوادوال راشي او لږ دینه د لوبي وګوري د خپل د خوخي لوبغاړي او لوبغاړي تشویق کړي.
د شپږزي په اتم پړاو او سیالوي کې د تیرو کلونو سره په توپیر د شپږو لوبغاړو پر ځای اته لوبډلې لوبيږي. هندوکش توري او پامیر زلمی دوه نوي لوبډلې د سیالوي ته ورزيات شوې دي. د دې سیالیو په تیرو اوو پړاوونو کې کابل بازان، سپینغر پړنګان، بوس ساتونکي، مسینا کاتلان، بند امیر شاماران او د امو نهنګان لوبډلې لوبیده. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي وایي په کور دننه دغه ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د روزلو لپاره خورا مهمه دي. د کرکټ افغان مینول او څارونکي قسیم هلال
دا سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د کورنۍ کرکټ د پیاوړو لوبغاړو د عاید یو سرچینه هم ده. کچره په خړ ډول په معیاري ډول او څنګه چې د دغه سیالیو هدف کې خودل شوی که هغه ډول تر سره شي دا د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا لپاره تر هر څه مهمه دي. دا زموږ د بیلی لوبډلې د راتلونکو لوبغاړو د پیدا کولو او د هغوی د لاخ روزلو لپاره مهمه سیالۍ دي.
دا سیالۍ چې د رواني جولای میاشتې په 13مه په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې پیلېږي د راتلونکي اګست میاشتې تر 15مې دوام کوي او په ترڅ کې یې ټولې 22 لوبې ترسره کیږي. دا پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راورسته د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د دې سیالۍ اووم پړاو پایلو په د رحمان الله ګربز په لوبډل مشرۍ د کابل بازانو لوبډلې ګټلې وه.
ل خبرونو ور اخوا
په غزنی کې روغتیاي کارکونکو په دې باور لري چې ګڼ میاندې د ماشومان او د زیګون ترمنس دوه کلن واټن نه مراتوي او دا د دې سبب کیږي چې ورسته هم ماشومان روغتیاي ستونزې ولري او هم میاندې له روغتیاي ستونزو وکړي. په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې خوارځواکي زیاته شوې ده په د ماشومانو په زیګون کې د واټن نه مراتول په مور او ماشوم دواړو کې د خوارځواکۍ احتمال زیاتولی شي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د غزنی ملکی روغتون د ماشومانو په واټ کې د دوو غبرګلونو خوارځواکو ماشومانو سر ته ناسته خوارځواکه مور دا د غزنی د یک ولسوالۍ اختر بیبی ده. اختر بیبی وایي اتلس کاله عمر لرم، یولس کاله وړاندې واده سوی یم، تر اوسه مې دولس ماشومان زیږولي، خو سربیره پر دې اوس بیا د دریو میاشتو میندواره یم. ستونزه دا نه ده چې د اختر بیبی نیمایي اولادونه خوارځواکي دي، ستونزه دا ده چې په خپل اختر بیبی هم خوارځواکۍ ځپلې، چې له امله یې وچه کلکه تکه زیړه تښتېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزني کې ډیری روغتیا پالانې وایي په دغه ځای کې میندې د ماشومانو د زیږون تر منځ دوه کلنی واټن نه مراتوي، چې له امله یې مور او ماشوم دواړو ته زیان اوړي. دوی وایي د ماشومانو د زیږون تر منځ د واټن نه مراتول د ماشومانو د ناروغیو او حتی د ماشومانو او میندو د مړینې لامل کیږي. دوی وایي میندې او پلرونه دې د ماشومانو د زیږون لپاره د هغوی دوه کلنی واټن په نظر کې ونیسي، تر څو یوه سالمه او روغه ټولنه ولرو. سمین نازنین د غزنی مقر ولسوالۍ په ملکي روغتون کې ډاکټره ده. دا په دې باور ده چې تر دوه کاله په لږ موده کې د ماشومانو زیږول د مور او ماشوم لپاره سخت زیان نه لري.
ډیر زیات بد اغېزه لري. یو خو هغه کوچنیان چې جامې ته وړاندې کېږي د دوی قدونه ټیټ وي، ذهني دماغ ډیر ټیټ وي، یعنی کوم وخت چې مکتب ته ځي د دوی دغه ذهني دماغونه درس نه سي نیولی، اشتیا یې کمه وي، ضعیف وي، کمزور وي، بالاخره د زړه په ناروغۍ دوی اخته کېږي، د شکر په ناروغۍ دوی اخته کېږي، غیر منظمه چاغوالی دوی ته پیدا کېږي د کوچنیانو ته. د همدې په خاطر دغه زر ورځې ډیر مهمې ورځې دي.
دا غزنی دی یک ولسوالۍ په روغتون کې روغتیا پال ملالۍ بیا وایي په غزنی کې ډیری سړی او میرمنې هغه زر حیاتي ورځې په نظر کې نه نیسي چې له امله یې د مور او ماشوم دواړو روغتیایي حالت ورسره تړلی دی. ملالۍ زیاتوي په اوسني وخت کې زموږ په ټولنه کې د مور او ماشوم دواړو د خوارځواکۍ شمیر څو برابره زیات سوی دی. د فقر او بېوزلۍ تر څنګ د دغه زیاتوالي یو لامل هم دا دوه کلنۍ موده نه مراتول دي.
متاسفانه په افغانستان کې د زر ورځې د حیات سي دي دغه په نظر کې نه نیول کېږي. عمده علت یې همدا ده چې جامع ته سوی تغذی، یعنی ارقام د فیصدي او د سوی تغذی د موږ په افغانستان کې لوړ ده. همدو تاثیر سي د زر ورځې د حیات تر دوه کلنۍ پورې مد نظر نه نیول کېږي.
د غزر حیاتي ورځې کومې دي؟ ډاکټر سمین نازنین وایي د غزر هغه ورځې دي چې باید ښځه او خاوند د ماشومانو د نه زیږولو تدابیر ونیسي، واټن په نظر کې وساتي او میندوارې میرمنې ته ښه خواړه برابر کړي.
دغه زر ورځې کوم ورځې دي؟ هغه ورځې دي چې یو ښځه حمل اخلي او کوچنی څه پیدا کېږي تر دوه کلنۍ پورې څه باید اخیستي وقایه سي، یعنې ښه غذا باید واخلي.
روغتیا پالان په دې باور دي چې د ماشومانو ترمنځ د واټن نه مراتولو له امله په ټولنه کې زیات ستونزې راولاړېدای سي. دوی وایي که څه هم چې په تیره شل کلنه دوره کې په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې خلکو ته د دوه کلن واټن تر څنګ ډیری نور روغتیایي او اړین معلومات ورکول سوي دي، خو بیا هم خلک دغه ډول معلومات بې ځایه او غیر ضروري ګڼي، چې له امله یې ستونزې رامنځته کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په افغانستان کې وګړي جګړې، طبیعي آفات او نور ناخوالو خلکو ته ګڼې داسې کیسې پریښې دي چې هغه په اوریدو او همدارنګه په خبرېدو ارزي. ناهید وکیلی همداسې یوه کیسه لري، اوروي.
یعنی نام پدرم توبال که میفهمم ایره به شما میگذارم سرقه
د خپل کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لټه کې. ناهید وکیلی نګدیش پېتکل نه ده د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکو، اوس د امریکا په نیویارک کې اوسیږي. کیسه کوي ماشومه وچې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پورستیو کې د غور په هنګرانو کې د دوی په سیمه کې وچکالی راغله. په خبرۍ له یادې سیمې 300 ماشومان د کابل مرستون ته راوړل شول. په دې ماشومانو کې دا هم وا چې ورسته یوې کورنۍ ته په فرزندي ورکړل شوه او له خپلې اصلي کورنۍ لرې شوه. د نوموړې په خبره په دې کیسه نه پوهېده، تازه ځینې کسانو خبره کړې او دا اوس د خپلې کورنۍ د غړو په لټه کې ده.
دو چلویخت کالا کیگی چی دلتا اوسیدم زبا فرزندی اخیستر شویم زمدی کورنی پلاتا کیم خوارم خبلا کورنی می پیدا کرم یو نیم کال کیگی پا دی خبرا پوشویم چی دی غور ولایتیم او پا فرزندی اخیستر شویم
ناهید تر اوسا یوازی د پلار پنوم پوهی دلی او دا چی چی کول خو پا دی هم نپوهیگی چی کم معلوماتی چی تر لاسکری دا سم دی کنا نوموړی وای دا معلومات د خپل یو شمیر دوستانو په مرسته ترلاسه کړی
یعنی نام پدرم توبال کې
زه په یو نوم پوهیږم کدی غور قومونه و پیژنې یو سپینګیری و د رحمت الله په نوم چې شپون و او هغه مهال چې وچکالی و زه یې د کابل مرستون ته لیږلی وم زه په رحمت الله پسې ګرځم چې د آهنګرانو دی زه یې لور یم زما یې دیږي چې دوه مشران ورونه مې درلودل عمرونو کې مو ډېر تفاوت نه و مور او پلار مې هم د درې اولادونه درلودل
ناهید د کومو کسانو چې دای په فرزندی ورکړل شوی داسې پیژندګلوي کوي
من توسط فرانسوی افغان
زه د افغان فرانسوی له خوا په فرزندی اخیستل شوی وم چې هغه مهال د افغانستان تابعیت اخیستی و خاوند افغان هندی و یعنی د هند و خود هم د افغانستان تابعیت اخیستی و دوی واده کړی و کابل کې اوسېدل چې زما له فرزندی اخیستلو وروسته پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل پر مهال له افغانستانه ووتو او نیویارک ته راغلی یو
فرانسوی خانم فرانسوی ازدواج کند
ناهید وای دغه کسان زهره آین او عبدالرحیم وکیلی نومی کی د دې په خبره عبدالرحیم وکیلی هغه مهال په کابل کې د یونیسف ادارې رئیس و او زهره آین هم له یوې امریکایي کمپنۍ سره کار کولو او په خوا کاپیسا ولایت کې اوسېدل ناهید وای لکه چې له دې کیسې خبره شوې ښه احساس نه لري دی وای خبرونه اوري او دا اوریدلی چې په افغانستان کې دا مهال افغانان د وچکالۍ زلزلو او وروستیو سیاسي بدلونونو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي ان تر دې چې د دې په خبره یو شمیر کورنۍ دا چې خپل ماشومان نشي مړولی هغوی خرڅوي خو له میندو او پلرونو غواړي چې دا کار ونه کړي
ما بسیار متاثر میشنم که خبرو را میشنوم
زه چې خبرونه اورم ډېر خفه کیږم چې افغانستان کې بې وزلی او لوږه راغلی او خلک خپل ماشومان خرڅوي دا ما ډېر خفه کوي ځکه زما کیسې ته ورته ده که دوی وروسته پوه شي چې خرڅ شوي دي ډېر بد اغېز به پرې وکړي خدای دې وکړي څوک چې دا کار کوي په دې موضوع فکر وکړي
خدا کنه کسایی که اولادای خودم مفروشن دوباره فکر کنن
ناهید له نړیوالو غواړي چې په داسې وضعیت کې له افغانانو سره مرسته وکړي
ما از امریکا از روسیه از آلمان از مکتای غرب
زل امریکا روسی لویدیجی هوادونو غوارم چه مرسته بکری ده غشان زل اسلامی هوادونو هم امدائیل لرم دوی تل غلی دی او مرسته هم نکبی باید بشری مرسته بکری خلق خپل ماشمان خرسه بی ده خدای پخاطر تاسو باید لفانانو سر مرسته بکری
خوش سالی آمده بلیاز خدا شما باید کمک کنینی مردم آره
ده یوازی ده ناهید کسه نده خیپ افغانستان کې ټول سیز جګړې او طبي پیخي ډيري نوري داسې کیسې هم ولري چې تر رسنیو او خلکو نه تیر رسیدلي در پورونو لمخې په دې ورسېو کې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې هم څو ماشومان چې د کورنۍ غړي په زلزلہ کې مړ شوي ځان ته پاتې دي چې تصویرونه یو شمېر رسنیو او د خواله رسنیو کارکونکو خبره کړي ول ممکن نه هېد وکړي د خپل کورنۍ پیدا کولو ته هیله منوي خود گیان مشمان بی یوازی و یوازی در قبرونو شناختی دوچی
ستاسو لپیغامونو
دا ورځ څنګه درسره پلي کنه رحمت دی امارات مسلمان څخه هم دا غوښتنه ده چې دی دا جمپونه استکړ دي دا باید برته پر خپل ځای باندې جوړ شي ځکه دا جمپونه په نشپال کې ډیر ترافیکه احادیث را مرسیج والسلام
بری السلام علیکم زه محمد اجمل د لوګر ولایت د بریک برک د ولسوالۍ څخه په تاسو ته پیغام پردم زما لوړ پورو چارواک څخه د غوښتنه ده چې خپل ترتیب لګ منظم کړي د کوم اسکر چې دی قسم منی پرون په محمد اغا ولسوالۍ کې زو پلار راغی زوی ماشه واخستو زوی چې په ایران کې وو لکه خپل ترتیب ته پام وکړي
سید احمد سلام ترڅو خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه تاسو زما دا خوښته ده امارات اسلامي څخه چې دوی په اداري فساد ختم کړي اداري فساد د تیر نظام په پرتله ډیر زیات شوی دی، لسل چنده زیات شوی دی. نزلوی حاجی د هند حکومت چې اول به د پاسپورټونو په برخه کې اسانتیا راولي، اکثریت محصلین دی غواړي خارج ته لاړ شي درسونه لپاره نش کولای چې لاړ شي. زموږ سلیمي حزما دا هیله ده چې د پاسپورټونو په برخه کې مثلا نور اسکار د زده کړو په برخه کې د افغانانو لپاره اسانتیا رامنځته کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.